د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته خرغلست. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په ټکنیکی لار خو نوړاندې کوم. په دې اوسه خبرونه کې پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربېره د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه راپور نه خبرو. هو به وری چې د کویت حکومت د هیواد د افغانانو او پینزو نورو هیوادونو د اتباو پر ورتک بندیز لګولی او افغان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی. د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په اړه په کابل کې د یوه جوړ شوي کنفرانس په اړه به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای راپورونه وړاندې شي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په خاطر د برتانیا د صدر اعظم د پلان لومړنی قانوني خنډ هوار شو او د اوکراین چارواکي وایي دوه پوځیان د دې هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلو بلتون پلو سره د سختې جګړې په 15مه ورځ وژل شوي دي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پنتا وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو او سیمایزو قدرتونو له رقابتونو لرې پاتې شي. د افغان حکومت ژای ریاست وایي د هر هیواد له لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیبوي. او یو ولس کلن ځوان د جوزجان په مرکز شبرغان کې ځان وژلی دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پنتا وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو او سیمایزو قدرتونو له رقابتونو لرې پاتې شي. ښاغلی سپنتا نن په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري په جوړې شوې غونډه کې اندېښنه وښوده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د سیمایزو قدرتونو سیالي مخ پر پراخېدو ده. د وی مونږ باید په ډیر دقت خپل هیواد د سیمایزو قدرتونو له رقابتونو چې د ورځې په تیریدو د پراختیا په حال کې دی لري وساتو. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د سیمایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د رقابتونو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا تل دا ویلي چې هیڅکله به اجازه ونه کړي چې دغه هیواد خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د هر هیواد له لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیبوي. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ کابل کې د خبري ناستې پر مهال د کویت له لوري دغه هیواد ته د افغانانو پر ورتګ د بندیز په اړه وویل. د وی مونږ د ډیپلوماټیکو لارو هڅه کوو چې پر افغانانو د هر هیواد او په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو له لوري چې ښې اړیکې ورسره لرو وضع شوي محدودیتونه او ستونزې لرې کړو. تازه ځینو کویټي رسنیو داسې ریپورټونه ورکړل چې ګواکې د کویت حکومت دغه هیواد ته د افغانانو سربیره د پاکستان، ایران، عراق او سوریې د وګړو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې کویت دغه پریکړه په یادو هیوادونو کې د امنیت د خرابوالي او د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو فعالیتونو د ډیرېدو له کبله کړې ده. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي ژر تر ژره باید د برخلیک په اړه پریکړه وشي. ولسمشر غنی یوه میاشت وړاندې د عبدالرزاق وحیدی دنده د مخابراتو په وزارت کې د فساد په اړه د اداو تر سپیناوي وزنډوله. ښاغلي وحیدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د مخابراتو په وزارت کې د فساد د اداو د څیړنو پایلې ژر تر ژره له ولس سره شریکې شي. اجرایه ریاست به وایي چې د عبدالرزاق وحیدی د قضیې په اړه څیړنې روانې دي او د څیړنو د پایلو له معلومېدو وروسته به په دې اړه پریکړه وشي. او وروستۍ خبر یو ولس کلن ځوان د جوزجان په مرکز شبرغان کې ځان وژنه کړې ده. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي وایي د غزوان الیاس نومیږي چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی. د ښاغلي خاشي په خبره الیاس تېره ورځ په خپل کور کې د توفنګچې په ډزو ځان وژلی دی. نوموړی وایي له دې وړاندې چې الیاس ځان وژنه وکړي په یوه یاداښت پاڼه کې د ځان د وژنې په اړه لیکنه کړې وه. د نوموړي په وینا یا د قضیې په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار صفي الله ستانکزي چمتو کړي دي.
Azadi Radio
السلام علیکم د سیمی او نړۍ مهمو خبرونو ته خراغلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته د لوړې ورکولو په جریان کې وویل چې اوس د دې وخت دی چې پر یو روښانه نظر پر بهرنیو چارو تمرکز وشي. ټرمپ ټیلرسن ته تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د لوړې په مراسمو کې وویل چې ستاسو ټول ژوند تاسو دغې شیبې ته چمتو کړی وي. ټرمپ د روسیې په ګډون له بهرنیو دولتونو سره د تیلو د سترې کمپنۍ د رئیس په توګه د هغه پراخې تجربې وستایلې او هغه یو پانګوال وباله چې دی چمتو کړ چې د دې هیواد تر ټولو لوړ ډیپلومات شي. تر دې مخکې پرون د امریکا سناجر کې ټیلرسن د شپږ پنځوسو مثبتو او درې څلوېښتو مخالف رایو سره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. د اپوزیسیون ډیموکرات څلور سناتورانو هم ټیلرسن ته د باور رایه ورکړې. ټیلرسن تر دې مخکې د اکسون موبایل اجرایی رئیس و چې د روسیې په ګډون یې په ټوله نړۍ کې د تیلو د سترو زیرمو د استخراج پر چارو څارنه کړې او د سوهامو له پلوه یې کمپنۍ د تیلو تر ټولو ستره کمپنۍ ده. که ډونالډ ټرمپ او یو زیات شمېر جمهوري غوښتونکي هغه یو تجربه کار شخص بولي، یو شمېر ډیموکرات سناتوران بیا دې ته اندېښنه لري چې هغه به ښایي د روسیې په وړاندې له حده زیات له زغمه کار واخلي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي د گرین کارت یا په امریکا کې د دایمي اوسېدو د اجازې لرونکي کسان دغه هیواد ته د ننوتلو په خاطر نور اجازې ته ضرورت نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر ویل دا مسأله د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالۍ د اجرایي فرمان د لاوضاحت په نوي لارښود کې ځای شوې ده. پر گرین کارت لرونکو دغه محدودیت د ولسمشر د جنوري د اوویشتمې نیټې د اجرایي فرمان یو تر ټولو مبهم مورد و. دغه فرمان په موقت ډول له یو شمېر اسلامي هیوادونو د کډوالو او سیلانیان متحده ایالاتونو ته لننوتلو منع کوي. مخکې د امریکا د حکومت چارواکو ویلي و چې د دغه فرمان له مخې د دغو هیوادونو گرین کارت لرونکي هم نشي کولای د امریکا خاورې ته داخل شي. که څه هم دوی کولای شي د اجازه د اخیستو غوښتنه وکړي، خو ښایي هغه رد شي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه د جنوري تر یو دېرشمې نیټې له زرو زیاتو گرین کارت لرونکو ته د یوې ځانګړې استثنا له مخې هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړل شوې، خو د کارونو د اغېزمنتوب لپاره نور گرین کارت لرونکو ته اړتیا نشته چې اجازه واخلي. له اروپایي ټولنې نه د برټانیې د وتلو په خاطر د برټانیې د صدراعظم تریزا می د پلان لومړنی قانوني خنډ هوار شو. د برټانیې پارلمان پرون ناوخته هغه سند چې له اروپایي ټولنې د برټانیې د ایستلو په خاطر جوړ شوی د 114 منفي رایو په مقابل کې په 499 مثبتو رایو سره تصویب کړ. دا سند به یو پړاو وروستی رای اچونې ته هم ضرورت ولري څو قانون ترې جوړ شي. د اروپایي ټولنې نه د برټانیې د وتلو په خاطر د لیزبون د معاهده د 500 ماده په اساس د قانوني حق ترلاسه کولو ته ضرورت و. برټانیې خلکو تیر جون میاشت 2500 رای ورکوونکو په ټولو پښتنه کې له اروپایي ټولنې د وتلو په خوښه رای ورکړه. او وروستی خبر دا چې د یوکراین چارواکي وایي دوه پوځیان د دغه هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلویو جلا غوښتونکو سره د سختې جګړې په 15 ورځ وژل شوي دي. د یوکراین پوځي چارواکو تایید کړي چې په 48 ساعتونو کې 10 نور پوځیان ټپیان شوي هم دي. یوکراینی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې 8 پوځیان وژل شوي او په یوه اونۍ کې تر ټولو زیات تلفات دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونې په دوام کې کویت د افغانستان، پاکستان، ایران او سوریه او عراق اتباعو ته ویلي چې د هیواد ته د نه ورځي افغان حکومت د دې پریکړې په وړاندې نن غبرګون وښود. په کابل کې یو تحقیقاتي انسټیټیوټ د افغانستان د بهرني سیاست په اړه په کابل کې یوه څیړنیزه غونډه وکړه. په دې اړه به له یو افغان کارپوه سره هم بحث وکړو. په فراه کې د بخش آباد د اوبو د بند د رغونې کار د خلکو په مرسته پیل شوی دی.
د ولس ملاتړ همرا سره دی، امنیت منظم دی، ښه په ترتیب منظم دی او کار شروع دی. پرون مو برمی بار کړی ولاړ د خیره د بند سرته.
په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې کولالان وایي چې دا لرغونی صنعت او هنر په دې ولایت کې د ورکېدو په درشل کې دی. د نورو راپورونو ترڅنګ په وروستۍ برخه کې به د کور کلی اونیز پروګرام هم واورئ. راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت په بهر کې د ډیره افغانانو د حیثیت ساتلو ترجمن دی او په هر حالت کې به د هغو دفاع وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی دا خبرې د عربي هیواد کویت د هغو دغه محدودیت په غبرګون کې کړي دي چې له مخې د هیواد ته د افغانانو او پنځو نورو هیوادونو او څلورو نورو هیوادونو اوبښې د افغانستان په ګډون جمن د پنځو هیوادونو پر ورتګ بندیز لګول شوی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د کویت د دولت دا عمل غندی او لا افغان حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
روسله هغه چې د کوویډ د دولت لخوا د هیواد ته د افغانانو د تګ د محدودیت پاړه راپورونه خبره شول. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د موضوع ته به د ډیپلوماټیکي اړیکو لاره رسیدنه وکړي. د اجرائیه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه پورس په یو خبري ناسه کې وویل افغان دولت ژمن دی چې په افغانانو لګیدلې محدودیتونه کده هر هیواد لخوا وي ختم کړي.
هر هیواد کو وړي چې په دې برخه کې تصمیم ونیسي چې لعمله افغانان ځانمنیږي ته باندې مور ډیپلوماټیکو اړیکو لاری او د بهرنی چارو وزارت لاری هڅه کوي چې دغه محدودیتونه او ستونزې ختم کړي، خصوصا عربي هیوادونو سره چې له افغانستان سره شی اړیکې لري.
دا په داسې حال کې چې یو شمیر کویټي رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان په ګډون د سلورو نورو مسلمانو هیوادونو پاکستان، ایران، سوریه او عراق پر اوسیدونکو دغه هیواد ته په تک محدودیت وضع کړی دی. کویټي رسنیو ویلي د کویټ هیواد دغه کار دلیل د یادو هیوادونو د امنیت خرابوالی خودلې. ویلي په یادو هیوادونو کې ترهګرو پراخ فعالیتونه پیل کړي چې کیدای شي له دې لارې کویټ ته هم اراده نه شي. د کویټي رسنیو د راپور لمخې دغه بندیز موقتی دی او همدا چې د یادو هیوادونو امنیتي وضعیت سم شي پر بندیز به هم لسرکت نه کیږي. و موږ غوښتل په ډیره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو له ډیرو حسو باوجود بریالي نشو. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د یو فرمان په ترڅ کې د و اسلامي هیوادونو په وګړو دغه هیواد ته د ورتګ بندیز لګولې دي، خو افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په دغه لیست کې د افغانستان نوم نشته. خغلی ترامپ د دغه کار دلیل د امریکایانو ساتنه او دغه هیواد ته د تروریزم د ورتګ مخنیوي په ګوته کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د کویټ دولت د دغه اقدام په غندنې سره وایي چې افغانان تروریستان نه بلکې د تروریزم قرباني دي، نو په وړاندې باید دغه ډول اقدام ونه شي. نادر خان کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولی په نه حق باندې په افغانانو باندې دا بندیز لګیږي او دغه سرحدر چې کوم دي دا مترګری پیر کوي دغه خوځې غنده دي کویټ چې غنده دي سعودي عربستان دي دوی اوس بیرته په موږ باندې پابندي لګي په موږ باندې ته ګراته دا بندیزونه لګي. دغه د افغانستان حکومت
د خغلی کټوازی د معلوماتو لمخې اوس مهال زرګونه افغانان چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي په کویټ کې ژوند کوي او هلته په کاروبار اخته دي. د ټینګار کوي چې د کویټ دولت دغه کار د افغانستان حیثیت ته زیان رسوي او افغانانو ته ستره اقتصادي ضربه رسوي چې باید دغه مسلې ته جدي پام وشي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبداللطیف نظری بیا ټینګار کوي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت باید د هر هغه هیواد په وړاندې چې افغانستان د تروریزم د سرچینې په توګه تحقیروي حساس وي او په وړاندې یو فعال سیاسي دریز ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت د کویټ د هغې پریکړې په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي د افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه او عراق اتباع دی د هیواد ته نه ورځي. قدرمنو اوریدونکو، غواړو په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو او په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو قدرتونو او د سیمې د هیوادونو د رقابتونو څخه لرې وساتل شي. رنګین داتفر سپنتا نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د بهرنی سیاست تر عنوان لاندې په علمي غونډه کې وویل افغانستان باید د سعودي عربستان او ایران د سیالیو ډګر نشي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وی د بهرنی سیاست لپاره د افغان سیاستوالو اجماع ته اړتیا شته. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
بلې تکل صاحب، نن په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا یو علمی غونډه رابلل شوې وه. د دې غونډې عنوان و د افغانستان بهرنی سیاست. په دغه غونډه کې پخوانیو چارواکو، د پوهنتون استادانو، همدارنګه څېړونکو برخه درلودله، خپل نظرونه یې څرګند کړل. په دغه نظرونو کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار چې یو وخت کې د بهرنیو چارو وزیر هم و، رنګین دتفر سپانتا، هم خبرې وکړې. سپانتا وویل چې په سیمه کې زیات رقابتونه موجود دي، په ځانګړې توګه د افغانستان وضعیت ګوته ونیوله. ویلي چې نړیوال رقابتونه دلته د چین او د ایران او د روسیې ترمنځ دي، همدارنګه د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ رقابتونه موجود دي. نو افغان حکومت ته پکار ده چې دغه ټول حساسیتونو سره په پام دوی بیا حدث کثر المحوري بهرنی سیاست جوړ کړي، تر څو پورې چې د ملي ګټو باندې راڅرخي. سپانتا د خبرو یو برخه کې داسې وویل:
در این کشاکش ما باید واقعیت گرایی سیاسی را از دست ندهیم. عربستان، ما باید با عربستان روابط عمیق، استوار و گسترده مبتنی بر احترام متقابل داشته باشیم. ایران کشور همسایه، هم تاریخ و هم فرهنگ و شریک تاریخی ماست. از این رو باید با دقت بسیار کشور خود را از رقابت‌های میان این دو قدرت منطقه‌ای که هر روز در حال تشدید است دور نگه داریم.
سپانتا هم درنګه زیاته کړه چې په 2001 میلادي کال کې کله چې د افغانستان د نوې حکومت جوړ سه، په دغه کې نړیوالو په یو خلو د افغانستان په ټولو قضایو باندې توافق لري چې اوس دا سن دی. هم درنګه د زیاته کړه چې د اصلي تروریزم او د افسانوي تروریزم ترمنځ هم باید فرق وسی. د غونډې ته د افغان چارواکي مور بدل سوی او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال اندیشه کڅ هم به بهرنی به طرف سیاست خو یادو خو ټینګار وکړ چې د دغه سیاست د پلي کولو او د سیاسي پالیسی د رامنځته کولو لپاره اړتیا ده چې یو افغان سیاستوال یو اجماع رامنځته کړي. هغه داسې ویل:
واقعا شما به اساس همین استانداردهای بندلی بتونه از منافع ملی خودش تضمین بکنه، بتونه اقتصادش به اصطلاح پویاش و رشد کنه. به او اساس باید اگر ما بخوایم بریم به طرف دینی چیزای دیگر را جور کنیم. یعنی دمو لیست بی‌طرفی بسیار چیزایی وجود داره که ما باید بایستی یک مملکت تک بکنیم. افغانستان سیاست بی‌طرفی فعال و مثبت هر سیگنام شمه مانیم برش مطلوب است، دزایربل است، ولی فیزیبل نیست.
همدارنګه دغه غونډې ته پخوانی د ملي امنیت رئیس امرالله صالح هم وربلل سوی. امرالله صالح په حکومتي چارواکو خوږ وکړ چې ټول د په یوه خلو د بهرني سیاست په یوه خلو وغږیږي. یعنې داسې نه چې نیم چارواکي بهرني سیاست یو ډول او ځینې چارواکي د بهرني سیاست په اړه بل ډول څرګندونې کېدی. ټینګار وکړ چې افغان چارواکي د بهرني سیاست په اړه یوه ژبه ولري. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. مفصل معلوماتو رحمت الله افغان په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې په کابل کې د نننۍ څېړنیزې غونډې په اړه راپور راکوو. په دې علمي غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د بهرني سیاست تر عنوان لاندې جوړه شوې وه، واموریدل چې یو شمیر افغان پخوانیو چارواکو او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی سیاست یو لویه برخه له امریکا سره اړیکې دی او له اروپایي ټولنې سره اړیکې دی. پر دې سربیره په راپور کې مترنګه چې واوریدل، د افغانستان د سیاستونو د بهرنی سیاست یو مهمه برخه سیمه ایز سیاستونه دی. وړو چې په دې اړه د افغانستان د امکاناتو او د چې افغانستان څومره انتخاب لري په دې سیاستونو کې، له افغان کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی څخه نظر واخلو. صفای صاحب، ډیره زیاته مننه چې د زموږ بلنه مو منله. افغانستان اوله پوښتنه هم دغه ده چې څومره انتخاب لري په دې کې چې خپل سیاستونه په سیمه کې دوی په پایل کې تاسو د ښاغلي سپنتا د خبرو جزئیات واورېدل چې وایي افغانستان باید د توازن وساتي په خپلو اړیکو کې. افغانستان څومره د دغه توازن د ساتلو انتخاب لري؟
ډېر مهرباني تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته د سلام تقدیمولو نه وروسته. خبره دا ده چې افغانستان لکه څنګه چې ستاسو پوښتنه ډېره په ځای او صحیح پوښتنه، همدا مهمه پوښتنه هم ده. فکر کوم چې دومره د حقوقي او سیاسي لحاظ نه مستقله نړیواله شخصیت نلری یا خپل شخصیت نه تثبیت کړی چو کولای شي یوازې په خپل ځان او په خپل فکر متکیو شي او خارجي حاکمیت خپل خارجي ساحه کې خپل حاکمیت په مستقله توګه وټاکلی شي. هغه حتمان د هغو دولتونو تر تاثیر لاندې په منطقه کې ونړۍ کې قرار لري چې هغوی اقتصادي او نظامي مرستې د افغانستان سره کوي او افغانستان ورته محتاج دی.
استاد، او بخې په مشخص ډول د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې د توازن د ساتلو لپاره د افغانستان امکانات څومره دي؟
د ګاونډي او هیوادو سره توازن ساتلو په مورد کې زه موافق یم. هغه مهم همدای کار څنګه نړیوال سبوله لري دوستان افغانستان ولري او په هم تکي هوي دې حق به ونه لري چې ګاونډي او هیوادو سره دوی اړیکې دومره دي یو سره خرابې کی چې بل تیرا متاثر شي او افغانستان خپل دښمن وګڼي. من جمله د سعودي عربستان او ایران سره هم سعودي عربستان د ډېر پخوانه د افغانستان د مذهبي لحاظ تر ننه پورې احترامانه اړیکې سره متقابله لري. دا باید وساتل شي، دا باید زیات شي. سعودي عربستان نه ګیله پکار ده چې افغانستان سره سمه مرسته نه کوي او ځینو ګاونډي هیوادو سره یې برعکس کوي. اما ایران په حیث نږدې ګاونډي چې هم سرحد ده زمونږ سره او هیڅ وخت نه مونږه بلتون نه لرو او نه هغوی زمونږ نه، دوی سره افغانستان به خپل شخصیت دومره تثبیت کړي چې هغه افغانستان داسې ونه ګڼي چې د سعودي د دفع دپاره په ضد ایران کار کولی شي.
بله استاده، یوه بله مسله د امریکا سره د افغانستان اړیکې دي چې د متحد ایالات د افغانستان یو مهم راستندوی او ملاتړی هیواد دی او همداراز په ډیرو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. که د امریکا او ایران په اړیکو کې دغه تشدد یا وایم کړکیچ نور هم زیاتیږي، هغه وخت افغانستان څه انتخاب لري؟ خدای دا ده چې لمړی تاسو د افغانستان او امریکا د اړیکو پر اوسنی حالت باندې خبرې وکړي، هغه به دوهمه پوښتنه وي چې تاسو ځواب ورکوئ.
څنګه چې د کلو رئیس ټول په خبرې د افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او تر اوسه پورې هم اړیکې هماغسې قوي او نږدې دي، د سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، حتی فرهنګي او اجتماعي اړیکو کې هم. مګر خبره دا ده چې اوس چې امریکا کې یو تغییر راغلی او هلته نوی رئیس جمهور ښاغلی ټرمپ کې مقرر شوی، دا ډېره توجه خپل داخلي سیاست ته او د امریکا اقتصادي وضعیت.
بله، همدې مسلې ته په پام سره استاد، چې د نوي ولسمشر ډېره توجه د امریکا داخلي مسایلو ته ده، دا چې افغانستان به د امریکا په سیاستونو کې یو مهم ځای ونیولای شي څومره شته؟
زه فکر کوم چې افغانستان باید خپل مهم ځای نور هم نوی رژیم دوی زحمت دی امریکا تا هم لری، ولی چه اغا دی یواز اشخاص و خبر دی عذاب و دی جمهوری خواه و دیموکرات خبره نده، دا دی امریکا حیثیت تا دی زمین لحظا او سیاسی لحظا حتی اقتصادی دی لحظا و دی خسمت دی آسیا که چه دی آسیا زرده اهمیت لری. پا دی لحظ فکر کوم چه اهمیت بای هبغس ادامه و لری، مگر روش بای دغه سنوی لکه د پخوانی حکومت روش ډیر به ریالیستیک او په واقعیتونو باید وسواره وسي چې حقیقي خدمت د خپل وطن دپاره د افغانستان حکومت ده وغواړي.
او که ورستی پښتنه استاده، چې په متحدو ایالاتو کې سیاستونه داسې شي چې په دې سیمه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل له افغانستان دا اختیار واخلي چې په خپل زړه باندې په اړیکو کې توازن وساتي، یعنی متحد ایالات په تیره له ایران سره په اړیکو کې یعنی تغییر راولي یا یو داسې د پام وړ دراماتیک بدلون راولي، هغه وخت به د افغانستان لپاره څه انتخاب پاتې کیږي؟
زه فکر کوم چې متحده ایالات باید د افغانستان او د افغانستان د ګاونډي سره د اړیکو په مورد کې داسې موقف اختیار کی لکه چې افغانستان یو آینده لپاره د دوی لپاره یو بین المللي نړیوال مهم شخصیت په حیث باندې د حقوقي لحاظ د امریکې په څنګ کې ولاړ وي یا دوست اوسي، نه دا چې د دې ګاونډي سره ووهه دغه سره ووهه دلته ترجیح ورکړه هغه ته مه ورکوه، یو لیونی افغانستان کې هېڅ دوست ونه لري دا امریکې ته هم په درد نه خوري. دا تفاهم باید د افغانستان رهبران دومره اهلیت او کفایت ولري چې امریکا په دې پوه کړي او ناټو غړي په دې پوه کړي او دنیا ته مخاره کړي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و چې د افغانستان او سیمې او همدارز افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو د راتلونکو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مخابراتو وزیر چې دنده یې ځنډول شوې ده وایي پر د لګېدلې تورونه باید ثابت او خلکو ته روښانه شي. عبدالرزاق وحیدی نن ازادۍ راډیو ته وویل تمه وه چې یوه میاشت مخکې دنده بیرته وروسپارل شي، خو دغه لړۍ د نامعلومو دلایلو له کبله وځنډېده او له یوې میاشتې راهیسې د ده په اړه هیڅ راز څېړنې نه دي شوي. له بلې خوا لویه څارنوالي وایي چې په دې اړه د ولسمشر لخوا یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې او دا قضیه له تخنیکي اړخه څېړل کیږي چې له څېړنو وروسته به لویه څارنوالي ته خپل ګزارش وړاندې او په دې اړه به پرېکړه وشي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال عبدالله هننزای دا شېبه په مستقیمه اړیکه سره دی. هننزای صاحب، وروستۍ خبرې څه دي د مخابراتو د وزیر او د افغانستان د لوی څارنوالۍ؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. نن هغه اړیکه چې مونږ له د مخابراتو له وزیر عبدالرزاق وحیدی سره ونیوله، هغوی ویل چې له نږدې یو میاشت راهیسې له دوی څخه او د دوی د قضیې په اړه هیڅ ډول څېړنې نه دي شوي او لا هم د دوی برخلیک لا نه دی معلوم. دې همداراز ویل چې یو میاشت مخکې تمه وه دنده یې بیرته ورته وسپارل شي او لوی څارنوالۍ ته دا وړاندیز شوی و، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دوی دنده لا هم ځنډېدلې ده. وحیدی صاحب همداراز ویل چې دغه تورونو د دې حیثیت د خلکو پر وړاندې پڅ کړی دی او حیثیت له پښتنو سره مخ دی، نو دغه تورونه باید ثابت شي او خلکو ته روښانه ځواب ورکړل شي. دی ویل چې ما د همدې قضیې په تړاو باندې لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب یا یو لیک استولې دی او په دې کې مې په واضح توګه له هغوی څخه غوښتي چې څېړنې باید ژر تر ژره تکمیل کړي. په دې تړاو مونږ له ښاغلي وحیدی سره خبرې کړې او لنډ غونډې غږ به واورو.
قرار شد در ظرف دو روز بعد، یعنی تاریخ هفته جد، روزن یک ماه پیشتر پیشنهاد رفع تعلیق ما آمده شد، اما متاسفانه این موضوع با تاخیر مواجه شد. تنها ما یک مکتوب دریافت کردیم از لوی سارنوالی، دو هم خیلی واضح چیزی گفته نشده و از لوی سارنوال و مقام لوی سارنوالی تقاضا کردیم تحقیقات خود هر چه زودتر تکمیل کنن. اتهاماتی که وارد شده همونطور که رسانه‌ای شده، پس به اون شکل جوابش به رسانه‌ها داده شود.
تکل سیب دی همداراز وویل چې له دې څخه غوښتل شوي و چې په یو میاشت کې باید له رسنیو سره خبرې ونه کړي، خو اوس چې د دوی برخلیک لا نه دی معلوم نو دی حاضر شو چې رسنیو سره خبرې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د مالی او اداري فساد له امله د ملي وحدت حکومت د کابینې د یو وزیر دنده ځنډول کیږي. د ښاغلي وحیدی دنده نږدې دوه میاشتې مخکې د فساد په تور او د یو شمېر مقرریانو په تور وځنډول شوه، چې لا تر اوسه پورې دغه دنده د دوی ځنډول شوې دی. هاخوا لوی څارنوالۍ وایي چې په دې اړه د ولسمشر لخوا یو کمیسیون یا هیئت ته یا پلاوي ته دنده سپارل شوې او یا د قضیه ځکه تخنیکي اړخ لري، د تخنیکي اړخ یې څېړي او وروسته له دې نه چې دوی خپل ګزارش لوی څارنوالۍ ته وسپاره بیا به لوی څارنوالۍ په دې اړه پرېکړه کوي.
ډېره زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هننزای صاحب، چې د مخابراتو وزیر خو په ځینو راپورونو کې ویل کېدل کلان راته ووایي چې په بهر کې د داسې ښکاري چې یا بهر کې نه و او یا رستون شوی له بهره.
دا پوښتنه ما هم ته مطرح کړه، دوی ویل چې زه په کابل کې وم او تر دې مخکې ما نه داسې غوښتل شوي وو چې باید له رسنیو سره خبرې ونه کړم، نو ځکه مې له رسنیو سره خبرې نه کولې. خو اوس چې یو میاشت تېرېږي او زما برخلیک لا نه دی معلوم، نو مجبور شوم چې له رسنیو سره خبرې وکړم او د خپلې قضیې د څېړنو غوښتونکی شم.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د مخابراتو د وزیر د شکایت په اړه خبري کولې چې وای پر د لګول شوی تورونه د حکومت لخوا نه څېړل کی او لوی څارنوالۍ تر اوسه پورې حتی له ده سره تماس نه نیولی چې تحقیقات ترې وکړي. د ماسپښین 2 بجې او 1:30 دي. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د هر هیواد لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسأله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیبوي. د خبر روسه له هغه شو چې ویل کیږي کویت د افغانستان په شمول په ځینو نورو مسلمانو هیوادونو ویزې بندې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دتفرس پنتاوي د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو او سیمایزو قدرتونو له رقابتونو لري پاتې شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی چې دندې ځنډول شوی وای، ژر تر ژره باید د برخلیک پاړه پریکړه وشي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته د لوړې ورکولو په جریان کې وویل اوس د دې وخت دی چې پر یو روښانه نظر پر بهرنیو چارو تمرکز وشي. له اروپایي ټولنې نه د برټانیې د وستلو په خاطر د برټانیې د صدر اعظم تیریزا می د پلان لومړنی قانوني خنډ هوار شو. او د اوکراین چارواکي وایي 2 پوځیان د دغه هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلوي جلاغښتونکو سره د سخت جګړې په 15 ورځ وژل شوی دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم سهارګل امیرزای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي چې په هیواد کې د خصوصي سکتور په برخه کې د پام وړ پانګونه شوې ده. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی ویان سیام الدین پسرلی نن آزاد راډیو ته وویل یوازې تیر میلادي کال کې خصوصي سکتور په هیواد کې له 1 میلیارډ ډالرو څخه ډیره پانګونه کړې ده. ښاغلی پسرلی وویل تیر کال په امنیتي لحاظ سوداګر ډاډه و چې لامل یې پانګه چونې او سوداګري د پام وړ پرمختګ وکړ. د ښاغلی پسرلی په خبره لا هم پانګوالو او سوداګرو ته د پانګې چونې او سوداګرۍ فرصتونه شته او وایي چې افغان دولت ورسره په دې برخه کې شمنې کړې دي. د افغانستان د صادراتو پراختیا د روایي چې یوازې د تیر کال په وروستۍ وڅو میاشتو کې د افغانستان په وچو او تازه میوو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د پراختیا ادارې مشر میر زمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادرات په هر برخه کې د پام وړ و، خو وچو او تازه میوو په نړیوال مارکیټ کې ښه بازار ترلود. د ښاغلي پوپل په خبره تمه لري چې را روان کال دغه کچه 2 یا 3 برابره لوړه شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان وچ او تازه میوه تر ډیره پاکستان، ایران، هندوستان، دوبۍ، د منځنۍ اسیا او ځینو اروپایي هیوادونو ته ډیره صادرېږي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړه، 1100 افغانۍ. یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه، 1180 افغانۍ. یو 50 کیلو بوجۍ بوره، 2400 افغانۍ. یو درې نیمه بوجۍ وریجې، 1450 افغانۍ. او 14 لیټره غوړي، 1100 افغانۍ. په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پولا، یو یورو 1 افغانۍ 60 پولا، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پولا، زر ایراني تومن 10 افغانۍ 10 پولا، او زر پاکستانی کلدار 514 افغانۍ. لمنته مو مننه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د کور کلی اونیز پروګرام هم اوریدای شئ. را سره اوسئ، خو اوس راپورونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي محکمې د ډاکټر شکیل اپریدی د هغه میرمن او 2 زامنو نومونه په هغه فهرست کې استولی دي چې هیواد ته له هیواده بهر نشي وتلی، یعنی هیواد ته د بهر له هواده بهر د تلو لپاره د هغو پر نمونه باندې بندیز لګیدلای دی. خو بیا د شکیل افریدی زامن د دې هواد ملي شناختی کارتونه چې یعنی تذکری دی په حقیقت کې هغه هم نشي جوړولی. شکیل افریدی هغه پاکستانی ډاکټر دی چې امریکا ته د پاکستان د حکومت لخوا په جاسوسۍ تورن شوی دی. له دې کبله نوموړی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. خو د نوموړي وکیل وایي چې د پلار د جرمونو سزا د هغه بچو ته ورکول د بشري حقونو تخلف دی. په دې اړه تفصیل خالد خان راکوي.
پیښور کې د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل په وینا دا شکیل افریدی زامن په دې بنیاد خپل کامی شناختی کارت نشي جوړولی چې د هغوی د پلار نوم یې په ای سی ایل کې اچول دي او هغوی اوس تعلیمي ادارو کې داخلي او نور بنیادی اسانتیاګانو نه محرومه ساتل کیږي. دا کمر ندیم ایډوکیټ په وینا مرکزی حکومت ډاکټر شکیل افریدی دا غ میرمن او دوه زامن د هیواد نه بهر تلو باندې بندیز لګولې دي. خو دا دې سره سره هغه زامن کامی شناختی کارت جوړولو کې ستونزو سره مخ دي.
او هغه تر څو کالو د برښول نو هغه شناختی کارت لپاره اپلای کولا چې څو وخت هغه شناختی کارت لپاره نادر افسرو ته لاړل نو هلته ورته ویل چې تاسو د پلاټ نوم چې کوم دی ایسیل کې جوړ شوی نو تاسو شناختی کارت موږ نه جوړو نه شو جوړولې.
ډاکټر شکیل افریدی چې د تیر شپږو کالو نه د پیښور په سنټرل جیل کې بندیوان دي چې د اف سی آر د قانون لاندې خیبر ایجنسی انتظامی ورته د درویش کالو د کیس سزا اورولې ده. خو بیا هغه د دغه سزا په ضد په یو عدالت کی اپیل جمع کړی دی. دا شکیل افریدی وکیل کمر ندیم وای چې دا شکیل افریدی خپل شناختی کارت هم د 1300 کالو نه ختم شوی دی او هغه نوې شناختی کارت نشي جوړولې. خو بیا د پوینا د شکیل افریدی د جرمونو سزا دا غو مرمن او بچو ته ورکول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. دغه شان د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی رسنو ته ویل دي چې داغه وریرونه زیم خان او مانور خان اوس زلمی شوی دي او هاغوی د کامی شناختی کارت د نشوالي په وجه تعلیمی ادارو کې د داخلي او نور ستونزو سره مخ دي. دا رسنو تر مخه د شکیل افریدی رور بعد دغه فیصله خلاف پیښور های کورټ کې اپیل جمع کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راپورونو ته دوام ورکو. په کندز کې د کلالۍ صنعت په ورکېدو دی. کلالان وایي چې د دوی دا عنعنوي او لرغونی صنعت او هنر هیڅ د چارواکو لخوا پاملرنه نه ورته کیږي. دوی همداراز له بهرنیو هیوادونو د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت دوره کېدو یو عامل بولي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کلالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي. په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې ماشیني زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. اسدالله چې په کندز ښار کې د کلالۍ دوکان لري، له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه ته دغه کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې.
تقریبا 40 سال مې شه کسب کلالۍ را پېښ مې ورم او نظر به
د کابو سلوي کال کې چې موږ د کلالۍ کسب کې مصروف یو. خلاص کاله مخکې زموږ کار ډیر ښه وو. هر ورځ مو له شلو زیات تنورونه خرڅول چې یو تنور هغه وخت له زرو افغانیو نیول تر 300 افغانیو پورې قیمت درلود. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ، همدارنګ نور زینتي توکي جوړوو. خو په دې وروستیو کلونو کې زموږ کار مخ په ورکېدو دی. نوموړی زیاتوي، کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شي، بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګوي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنګ فروشي کې فعلا رنګ فروشي اسی راسته بسته راسته کلالۍ
اوس چې ورته د رنګ فروشي راسته وایي او د کلالۍ په نوم هم یادیږي. پخوا په دې راسته کې د کلالۍ دوکانونه وو، اما اوس هلته د کلالۍ یو دوکان هم نشته. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړو لګولې په هیواد کې دیننه همدارنګ په بهرنوي هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل خو اوس هغه نه جوړوو موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي د اسدالله په خبره چې د دوی صنعت د چارواکو د نه پاملرنې همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی په ورته وخت کې د کندز د فرهنګیانو د ټولنې یو تن غړی رفیع الله هدایت د کلالۍ صنعت د افغانستان اصیل صنعت بولي او زیاتوي چې پخوا د افغانانو د کورونو د لوښو ډیره برخه کلالي لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو
کلالی صنعت افغانستان د فرهنګ سره نغښتې ده او له ډېر پخوا زمانونو راهیسې د افغانستان خلک د اصیل صنعت سره لاسرسی لري او دی کاروي له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دومره پاملرنه نه کیږي او د له منځه تلو په حال کې ده او دلیل همدا دی چې خارجي واردات یا خارجي لوښي یا صنایع خلک کاروي او دولت هم دومره پاملرنه دې صنعت ته نه ده کړې په دې وروستیو کې څرنګه چې لیدل کېږي دا صنعت د ورځ په تېرېدو سره د له منځه تلو په حال کې ده
ښاغلی هدایت پر اړوندو دولتي ارګانونو باندې غږ کوي څو دغه لرغوني صنعت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی په همدې حال کې ګلاغا چې د کلالۍ دوکان ته د تنور رانیولو په هدف راغلی هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي ډېر ښه خوند او کیفیت لري
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار د مختوي سو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ ښهغه ورکې ښه پخې مخته ښه پاغه کېږي تناره ډوډۍ ډېره خوند لري مخ
د یادولو وړ ده چې کلالۍ په هیواد کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی اندې آریایانو تر زمانې پورې رسیږي همدارنګه دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
بنفشه وردک په خپل اس ام اس کې لیکلي دي کویټ د خپل پریکړه بیرته واخلي ځکه چې افغانان په خپل د جنگ قرباني دي رحمت الله نوزادی له هلمند لیکي افغانانو ته دا ډیر توان رسوي دا چې پر دوی د کویټ ویزې بندې شوې دي هغه افغانان چې هلته ورته د تک زمينه برابرې ده اوس به بیا نور هیوادونو ته مخه کړي بیا به قاچاقي نور هیوادونو ته ځي چې له دې کبله به له ډیرو سختیو سره مخامخ شي سنا سادات له میدان ورده ګولي کې د کویټ دا اقدام په کلکه غندو ځکه چې ایران او پاکستان خو هسې هم افغانانو ته تروریست ویل اوس کویټ هم د تروریست خطاب ورته کوي محمد زمان د پکتیکا ولایت له ګومل ولسوالۍ نه لیکي کویټ باید خامخا خپل فرمان بیرته واخلي ځکه چې افغانانو ډیر له فقر او احتیاج سره مخامخ دي او افغان مجاهدینو د کویټ په ازادۍ کې ډیر په میړانه ګډون کړی او اوس کویټ والی افغانان له افغانان د هیواد له ورتاک څخه منع کوي البته د ورستۍ پیغام د حضرت د علي حضرت د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه و احسان الله بارکزای لشکرګالی کې کچېره ولسمشر ډونالد ټرمپ پر یو شمیر هیوادونو بندیز نه وی لګولی نو هیڅ هیواد به پر بل هیواد بندیز نه وی لګولی احسان الله بارکزای له لشکرګالی کې کچېره پر مسلمانو هیوادونو بندیزونه دوام وکړي نو تروریستي ډلې به نه هم نورې جګړې ته تشویق شي دولت میر نورستانی له کابل نه لیکي کویټ باید پر افغانستان لګیدلې بندیزونه لرې کړي ځکه چې په کویټ کې زیات افغانان دي په کارونو باندې اثر کوي او هغه به ډیر وځوريږي افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي او مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د کویټ د پریکړه خای امریکا ته د نږدې کېدلو یو هڅوي خو دا ګام به د کویټ حیثیت ته اسلامي نړۍ کې داغدار کړي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو او اوس هم فرا ولایت تورزو ل فرا راپور لرو د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشران په دې ولایت کې د بخشاباد د اوبو د بند د رغولو لپاره په رضا کانادا ول مټی را بډ وهلې دي. په دې سیمه کې قومي مشرانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 13 ورځ هغه ټول تخنیکی وسایل د بند سیمې ته انتقال کړي دي چې له څمو دی رئیس د امنیتي ستونزو له کبله د هغو د انتقال چارې ځنډول شوې وي. د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه تفصیل راکوي.
د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ قومي مشران وایي چې تېر ورځ یې دغه ولسوالۍ د بخش آباد سیمې ته هغه ټولې دستکاوې او برمې انتقال کړې چې د بند تخنیکي سروې لپاره اړینې وي. د دغه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ تن قومي مشر چې د بخش آباد د بند په کار کې تر نورو مخکې دی، له ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکې کې وویل چې د بند کار په سمه توګه روان دی. د حاجي خیاط په خبره ولسونه او د سیمې خلک او همداشان د دولت وسلوالو مخالفانو ورسره ژمنه کړې چې د بند د کار معنی نه ګرځي او د بند کار ته اجازه ورکوي.
په یو هم آهنګي او په ښه ډول سره په ښه اتفاق سره موږ دا کار شروع کړی دی او اوس پر مخ ځي. ښه شروع دی، یو د سړک کار دی چې شروع دی چې مثلا د دغه بند لپاره سړک سروې کیږي او بل هم برمې مبارکې دا دوی میاشت دلته پرتې وي. ستونزې وي، دا ستونزې هم حل شوي د دولت سره، د شرکت سره، د ټولو امارات د خلکو سره. اوس د امارات د ملاتړ هم را سره دی او د ولس ملاتړ هم را سره دی. امنیت منظم دی، ښه په ترتیب منظم دی او کار شروع دی. پرون مو برمې بار کړې ولاړې د خیره د بند سر ته.
له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم د بخش آباد د بند د کار چټکتیا خبره کوي. د فراه د والي ویان ناصر مهری وایي د فراه سیمه ییزې اداره په هر ډول امکاناتو د بخش آباد د بند رغولو لپاره خپل هڅې ته دوام ورکوي. دا په خبره کې هم ځینې کړي د ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران لخوا د بند د کار د بندولو لپاره څول کیږي، خو دوی د دې هڅو پروا نلری.
د بند بخش آباد کار په اړه له ډیزاین بخش دی چې هغه جیو ټیکنیکل او توپوګرافي مثلا د برمکاري کارونه دي چې فعلا اوس کار عملا پیل شوی دی او فعلا د ساحه خلک قومي مشران اوس هم سره ولاړ دي. امنیتي ځواکونه هم وري په ساحه کې دي. خوشبختانه فعلا عملا کار اوس شروع شوی دی او دا کار نه پرېږدي څوک د عملو ګرځي چې دی کار مخنیوي.
د یادونه وړ چې د بخش آباد د اوبو بند کار کڅ هم له څمو دی رئیس پل شو، خو د تیر ورځې رئیس یې شدت اخیستی او وړاندې چارواکي وایي چې په ټاکل شوي وخت به تخنیکي سروې پای ته ورسیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د دې ازادي رادیو د دې خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدو ته مرابولم.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. دا خبره به مو ارو مرو اوریدلې بي چې وای خدای مو لور او بوسخه وساته. پرختیا هم چې دواړه ډیر خطرناک دي. نن دیو کسانو پاک لغږیږي چې په ورس وځیدلی
سما یې سمون دکړه و راغه سمون دې راسته وای لیکاز و راغه ستازه وای 3 کیلو کې
لآزادی رادیو سروسی. درنو اوردونکو، د کابل په دارلمان کې د استقلال روغتون غزای دی چې هر ورځ په تیر اوس چې واسړه په لسګونو غکسان وروستل کیږي چې په بیلابیلو سمنټوکو سوځیدلی. څنګه چې د روغتون انګړ نن وتلو د میرمنو او نارینه وو د چیغو او ژړا غاګوریدل کېده. څوک نه ویراوړي وو او ځینې په روغتون کې د پانسمان په وخت دومره دردیدل چې ژړای نه درېدل. وړاندې لاړو او غوته اخته ورغلو چې تقریبا شل مېرمنې پکې بستر وې. دلته هم بېحده چیغې نارې او سوری وې. په خونه کې د سوځېدلو غوښو بوی هم تر څوک مو کېده. دې حالات نو د هر ډول سخت زړ انسان زړه لرزاوه. د سوځېدلو مېرمنو غږول ساده کار نه و، غټ زړه یې غوښته. خو ناچاره وړاندې ورغلو. په یو کتار کې د یوې کورنۍ اته تنه مېرمنې بستر وې. کله چې ورسره غږېدلو دا معلومه شوه چې دوی د خپلې بې پروایۍ له امله په ګاز سوځېدلې وې، خو خپله نه منله چې احتیاط یې نه دی کړی.
نوم بی بی اور ادا
لکم جی راغلی
نشاره کرو کر شارک
کسره ته وکت سره خاموس وزیدې
زیندا استم په پرو روانه است څه کاز څه درم وایل سما یې سمون دکړه و راغه سمون دې راسته وایل
غاز ور وخته
او غاز ور وخته تازه وایل
چی دې پکول
تر ټولو دردونکې خبره خو بیا دا وه چې د دې کورنۍ ماشومان هم ټول له مخې سوځېدلي. هغوی د ماشومانو په روغتون کې بستر وو، په داسې حال کې چې مور له بچیو او بچی له موره خبر نه وو چې څوک څومره سوځېدلي. د شیرین بیبي درې ماشومان سوځېدلي.
دغه موږ اته نه پاره کنده دی وکورې ټول اتې دغه ګاز هلته ایښی و، موږ بخاري کې اور اچول یو منځه اوبه تودې شي تعلیم شانه په مینځل، هغسې موږ پام نه وو، بس ګاز سې بړاندې ښی و، هغسې موږ اوبه ایستلې، ډېر ځنډ ووته اور بالو سې، وروسته موږ ورته راغلو اوبه مړلې، اوبه سرې شوې، اوبه سرې سولې، اتې بس یو ډوم بار وکړه. ما که ماشومان له سکوله راغله هغو ته مې مړۍ واچوله، دغلته مې کېښود لمر وم، هلته کې نستا هم دغلته ناست ول، یو مې وړکۍ جلکۍ ول، درې مې وړکې الکان ول، دغلته ناست ول، هغسې ګاز ډوم وار وکړه. نو ما ویم دا کمکي نسته، ما خو کمکو ته پام نه و، ما خپله منډې کړې، ما اور واخېسته، ما سپې خپله اور منډې کړې که نه، لکه موږ ډېر وسوځېدلو سي. بېرته مې سره وکتل، د ما یوه وړکۍ ماشومه وله، بس هغه له اوره نه سو تلله، یا نور خو وتښتېدله، نور وړکي، بس هغه ګرده کې تیدله، ماشومه مې ډېره وسوله. اوس هغه ماشومان هسپتال کې دلته شرط تحویل ده.
څوک دي ورسره؟
بس یو نه یې ده، خپل پلار یې ده ورسره.
ته یوازې لاس سوځېدلی که پښه هم؟
نه د ما دا ناس و، دا ډډه دا ولي ده، دا لاس دا جونه مې ټول سوځېدلي دي.
مخ خو دې ښه ده که نه؟
مخ مې ښه سو، مخ مې سو، یو هغه ښه سو، دا پښه مې لږ ده.
سوځېدلو میرمنو کې ډېره یې هغه ښځې وې چې د وجود له سوخت نه مخکې فقر، نیستۍ او غریبۍ هم په زړه داغلې وې. دوی له زده کړو هم بې برخې پاتې وې، ځکه له ټولنې او خلکو سره نابلده ښکارېدې. په دوی کې د رینا ګولې ککره داسې سوځېدلې وه چې له ویښتانو سره یې د سر پوستکی هم اوښتی و. کله به چې د نارینه ډاکټر او صفاکار غږ شو، لوی ټیکری داسې په سر کاوه چې د سړي زړه یې پرېښوه.
دا موږ د خاصو بخارۍ چلند کړی و، دلته ګاز و، حتی دا ګاز کې درې کیلو واچولی و، یخې نیولی و، هغسې موږ باندې ډز وکړو، ګاز له یخه ډز واخیسته، حتی دا بخارۍ اور وکړو ایسته، موږ هم کې سوځېده، وړکی ماشوم مې کې سوځېده، ستاره شی اور واخیسته. ما ډاډه ډېره سوې ده، دا لاسونه دا ډاډه، او سر مې اور داسې کړی غاسې بیا داسې ټول دا پروړې دا بس نه د غواګانو دغه اور واخیسته، دا سوراوی مور واخیسته، اتې سړو مړکو اوبه پې واچولې، تې ولګه کې واچول، ولایت تې راړ، ولایت تې جوړېدو نه اوس دلته دا شپاړه شپې کېږي کې پراته یو، دا لاسونه چی سم نه سخورای خوږېږو.
څومره درد هم درلوده اول؟
دومره درد و، داسې چیغې مې له سر کې مې تاپ و، د ګاز ټول تاپ کې و، لکه اور سې واخلي، په سر باندې مورونه لګېدل، په ډاډې باندې کالیم ټول را کې وسوځېدل، له وړکې ماشومان هم وسوځېده، دا مخونو سترګې سرو باندې اورونه بل ول، هغه اور کې تایېدله ډېر زوبلي.
خو فکر نه کوې ستاسو خپله بې احتیاطي وکړه دا پېښه
وسوه؟ نه، خپله پېښه وسوله، موږ ګاز نه ده لګولی، یو د لرګو بخارۍ هم لګولی، ګاز دغسې خراب په ایښی و، اتې ډزې وکړو خپله،
هېڅ فکر هم نه و،
هېڅ فکر هم نه و، جګه ایښې ول.
نو ولې داسې ګاز ډبه هم داسې چېرته راوړې وه چې هلته نور ورم هم بل کړی وه؟
چې لکه هلته څه ناستې، دلته ډبه ده، دې ته پام هم نه ده، موږ بخارۍ نه دا اوبه راچوي، زه اور پسې بلوم، د خاص اور اتیسته دڼ ویل، نو موږ ته اوبه راوالو تلې، موږ ټول وسوځېدلو.
اوس چې دلته راغلي تداوي کوي، څومره تاثیر یې کړی، څومره ښه سوې؟
دا زخم هم راوچته وي، دا تیګای به هم خارج کوو، یو درې په اسمانه نور.
بیا به څنګه کې د ګاز ډبه به کوټې ته راوړې که نه؟
ګاز ډبه خو کوټه کې راته کې ده، یخېږي، ټیکاله پې پخېږي. ټیکاله پخې کې
ورښتنې دی وجود د سوځېدل ل ډېر خوږو سره د میرمنو ښکلا ته هم زیان رسولی وو. د اکثره ښځو سترګو، پوزې او شونډو خپل اصلي شکل بدل کړی وو. هر یوې به پوښتنه کوله چې څېره به یې بېرته خپله بڼه پیدا کړي که نه.
د کوټې په بل کونج کې بیا یو بل میرمن د لیلو په نوم داسې سوځېدلې وه چې د ډاکترانو په وینا پرته له عملیات څخه علاج ناشونی و. له هغې مو پوښتنه وکړه چې ولې او څه ډول وسوځېدله. د نوموړې عجیبه کیسه ده. دا وایي ناوې او زوم ته سپیلنی لوګی کوه چې نظر نشي. د هغو نظر وچولو دې حالت ته ورسوله.
واده ته دلته راغلی وم پلچرخي ته د سیانوره راځي مالک دو کو هغه هغه تازیړه بوشکانه ده هغه ما راواخیستله. هغه اور بلیده مالک پورو صبح پولې ار اور واخیسته غونډ کاله ځان مې اور واخیسته.
چا واده و؟
هلته خپل وم
دود دی ورته کوه
ولګ د مانو دود مې ورته کوه
نظر نسی
ولګ دور دود ته اندوغره هغه خدای راواچا.
هغه ته خپل ټوله اوس وزیدي
از خپل ټوله اوس وزیده مالک کاغذ مې اخیسته ګوګل مرته اور نه اخیسته اتما بوشکار اخسته بل خزم نسته. هغه بیا درو ونه سوزده لګلمنه وسوزده خلاص
که بیا دود څنګه سماس پاتیس
دود در شای پاتاسو ملاتی زدل تراستم ها هوس
واده په غم وخته
نه به ما سوراتی خلاص
فکر نه کې چې خپل دی بیت
یتی کړی بکلتوب کنه بکلتوب کنه ما بوشکار څه کوله کناری ما بکلتوب ما بوشکار څه کوله بیا څه کړه له وچ کای به مې کړه ورته راوړای به ما زړه غاټه بوشکانه دا مې نه غری ته ویړه خوره مې را سره وسوزده. هغه مړ سو هغه مړ سو بیخي ور ډیر تیر کړی و دو درش پی ژوندی و او زه لا تاسو پورې دوه میاشتې پکې دلته پرته یم. په دالیز ورنه وتم هغوی ور مې واخیسته بلې ښځې دروازه راپسې رابنده کړه دالیز به ور واخلي که نه زه دوره نه سوزېدم چې بیا مې پی ورمنډه کوې ښځې کمڅه کې تاو کړم کمڅه کې مړ نه سو اوبه پوشکار باندې راخالي.
خلکو ته څه وایي داسې ته غوندې بېتیاتي چې کوي
چې موږ درد او هغه ولې داسې ورته وایي چې داسې احتیاط وکړه موږ دلته کور ته زنګ وهو ماسې ګ سره احتیاط وکړئ هغه سره احتیاط وکړئ موږ خپله ډارېږو داسې دردونه مې تېر کړسې بغار مې شپه ورځ دان دومره میاشته زه پرته یم سبا بیا عملیات.
د استقلال د روغتون له رئیس ډاکټر محمد صابر نصیب نه مپختلی چې دوی ته ډیرې سوځېدلې کسان په کوم شیانو د سوخت له وجې راځي.
لا سو شل کال په دې خوا مشکل جوړ کړی د ډیرې هغه غاز ده. غاز هم درې دلیل لري چې یو یې بې کیفیت غازانو وارد شوی ده او په دغه کې نه کوم کوالټي کنټرول ده. قاچاق غوندې دلته راځي او خام غازونه ګټ شوی ده په غازونو کې. دا یو مشکل ده او بل مشکل دا ده چې مونږ هغه سامانالات چې په غاز کې مونږ استفاده کوو هغه سټنډرد نه ده. مثال په ډول کې څوک په غاز کې یو چای جوش کیدی هغه چې په جوش راغله بیا هغه ګول کوي او غاز سټاپ نه کیږي هغه غاز لګیږي او بیا چې دا اور لګیت باندې لګوي بیا اور اخلی هغه ټول آشپزخانه ټول کور اور اخلي. دا بل مشکل ده او بیا دریم مشکل هغه ده چې دا کسان چې د غاز نه استفاده کوي هغه پوی نه ده. دا دریم مشکل ده چې غاز ډیر سوزیدل کسان چې په غاز سوزیدل ده په شفان استقلال کې راغلی ده او بستر سوید په ژمي کې ډیر ده. هغه یوازنی علت دا ده چې مونږ د ګرم کولو د کورونو په لحاظ د غاز نه د زغال نه او د هغه شیان چې اور اخلي هغه استفاده کوو. خو په ژمي کې زموږ مشکلات هم ډیر ده زموږ مریضان هم ډیر ده تقاضا هم ډیر ده کولی سو چې ووایو چې غاز ډیر مشکل پیدا کړی.
ډاکټر نصیب براته وایي چې له سوځېدلو کسانو سره کومې لومړنۍ مرستې ضرور دي.
سوختگی فیصدی فرق کوي یو لس فیصد سوختگی لري یو 15 فیصد لري یو 100 فیصد سوختگی لري. خو مګر هم سوختگی کسان باید د اول وار اولیه کومکونه ټول ډاکټران ټول کلینیکونه په دې پوی ده چې یو سوختگی مریض چې راځي باید ورته څه کارونه باید وسي هغه کومکونه وکړي. که یې د 40 فیصد لاندې و هغه کیږي چې به هغه کلینیک هم تداوي کړي په کور کې هم تداوي سي. خو مګر هم د 40 نه چې جګ وي باید هغه باید حتما شفخانې ته راولېږل کیږي. هغه شفخانو چې د سوختگی واردونه لري هغوی ته باید حتما په جریان کې کیږي او هغه ستاندارد تداوي چې لازم ده ورته باید ارزښت
د کورنیو درملنو پاکل ډاکټر نصیب وای
دا شایان هم بی تاثیر نده. خو نن مدرن تداوی دا نه قبلوی. خو یوزای چه ډاکټر نوی دوان نوی دواخانو نوی کلینیکونه نوی خو هر اغا درملنه چه پخوای رواجو کولیسی چه اغا چه ثابت سوی ده چه مفید ده دا پروانه که. خو مگرم دست تداویگانو چه سندور پکه اچوی او گیا چه دیر سوزوی دیر تخریب کوی نسجونه اغا زمون لحاظ بخی منه ده.
Thank you.
قدر منه دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې په کورونو کې د سوځیدلو ډیرې پیښې د سوان له موادو سره د بې پروايي له وجې رامنځته شوې وي. نو ځکه پکار دی چې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي، مخصوصا د ګاز له بالونونو او سکرو سره باید ډیر پام وشي. همداراز دولت باید په دې اړه د آګاهي ورکولو پروګرامونه ولري چې خلک له دغو سوان موادو څنګه استفاده وکړي، او که خدای مکړه واقعې پیښیږي له داسې کسانو سره کومې لازمي مرستې وشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو